طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیس پروگرام د اول دورې درنوس د کوونکو هله د تاسو به ټول روغ یې او د نن درسي پروگرام لپاره به حاضر یې. یو ځل بیا تاسو لپاره د طبی زده کړې د پروگرام اړوند یو بل درس وړاندې کیږي. راځي کتابونه مو راواخلئ. د اول دورې د کتاب درې څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په درې څلوې صفحه کې د انسان د هډوکو سیستم یا سکلیټل سیستم او د انسان د عضلو سیستم یا مسکولر سیستم دغه پیژنو. ډیری وخت په کتابونو کې مسکولو سکلیټل سیستم یعنی د دواړه سیستمونو په یو سیستم کې یا د لوکوموټر سیستم ویلای شو یا موټور سیستم یعنی دغه عضلې او هډوکي د انسان د بدن لپاره حرکت ورکوي. ځینو کتابونو کې به دغه سره راځي چې د انسان د بدن مسکولو سکلیټل سیستم یعنی هم د هډوکو او هم د عضلو سیستم مسکولو سکلیټل. مسکولو د مسکولر نه اخیستل شوی ده. سکلیټل هډوکي ته ویل کیږي یا اسکلیټ ته ویل کیږي. د عضلو او د اسکلیټ یا د هډوکو سیستم خو دلته د انسان د هډوکو سیستم یا سکلیټل سیستم لومړی په دې باندې خبرې کوو. د انسان د هډوکو سیستم یا سکلیټل سیستم په تیر پروګرام کې د انسان اطراحي سیستم یا یورینری سیستم باندې غږېدلې. دوه پښتورګي یا کیډنی پکې شامل دي. دوه پایپونه یا یوریټر چې ورته وایي حالبین هم ورته وایي. د پښتورګو نه ادرار یا تشې متیازې راوړي مثانې ته دغه دوه پایپونه پکې شامل دي. یوه مثانه پکې شامله ده بلډر او بل د مثانې نه لاندې وتونکی پایپ چې یوریټرا ورته وایي او د مثانې په لاندنۍ برخه کې یو سپینکټر شته دی چې هغې ته یورینری بلاډر سپینکټر ویل کیږي یا لاند سپینکټر ورته وایي. د انسان عصبي سیستم مو هم پیژندلی دی. نروس سیستم عصبي سیستم په دوو برخو ویشل کیږي. یو سینټرل نروس سیستم دی مرکزي عصبي سیستم دی. بل پیریفرل نروس سیستم دی محیطي عصبي سیستم دی. په دې انځور کې مرکزی عصبي سیستم په ښي طرف کې ښودل شوی دی سینټرل نروس سیستم. په سینټرل نروس سیستم یا مرکزی عصبي سیستم کې برین راځي سپاینل کارډ راځي برین او سپاینل کارډ. په پیریفرل نروس سیستم کې گینګلیون راځي او نرف راځي. گینګلیون غوټې دي د نیورونونو هستې سره یو ځای کیږي گینګلیون جوړوي او بل نرف یا اعصاب راځي محیطي اعصاب. په دې انځور کې دغه پاتې موضوعات لکه گینګلیون نرف سپاینل کارډ برین دا ټول زموږ د راتلونکو درسونو موضوعات دي. په راتلونکو دورو کې وایو انشاءالله. راځي د کتاب درې څلوېښت صفحې ته. د انسان د هډوکو سیستم یا سکلیټل سیستم. سکلیټل د اسکلیټ نه اخیستل شوی. موږ وایو چې اسکلیټ اسکلیټ ته په انګلیسي کې یا په تیپ کې مونږ سکلیټن وایو سکلیټن. نو سکلیټل سیستم د اسکلیټي سیستم نه هدف ته یا د هډوکو سیستم. په دې انځور کې د انسان د بدن هډوکي تاسو ته ښودل شوي دي. دا هډوکي یو د بل سره د بندونو په واسطه وصل کیږي. جوینټونه شته دي یا مفصل هم ورته وایي. مفصل بندونه جوینټونه ټول د دې لپاره کارول کیږي. موږ مختلف جوینټونه لرو، لکه د څنګل بند، ایلبو جوینټ، شولډر جوینټ یا د اوګو بند، تر څنګ یې د هیپ جوینټ یا نور جوینټونه. هډوکي په بدن کې د 206 دانې دي، یعنی 206 دانې هډوکي په بدن کې شته دي، او دا بدن ته حرکت ورکوي، خو یوازې هډوکي حرکت نشي کولای، عضلې همکاري ورسره کوي. د هډوکو په اړه به له بل زاویې دغسې مطالعه کړو چې هډوکي یا اسکلیټ د بدن لپاره فریم ورک جوړوي، فریم ورک یا فریم ورته جوړوي. کله چې تاسې دغه موټر ګورئ، غټ موټر، د دې لپاره لومړی فریم جوړیږي، بیا هغه د نورې پرزې ورباندې ځای پر ځای کیږي. نو هډوکي دغسې دي لکه فریم یا فریمونه، د یو موټر لکه فریم، همدا ډول د بدن فریم هډوکي دي. په دې باندې بیا عضلې ورپورې خښیږي، په منځ کې بیا خالیګاوې چې کومې دي، په دې کې مختلف غړي ځای پر ځای کیږي. نو هدف دا دی چې هډوکي مختلفې دندې هم لري، لکه د چوکاټ دنده لري یا فریم دنده لري، تر څنګ یې د حرکت په برخه کې رول لري، د دې تر څنګ په محافظت کې رول لري، ساتنه کې. مثلا د کپړې په داخل کې یا د سر په داخل کې مغزه یا برین دي، په چاپیر کې څومره کلک هډوکي ځای پر ځای شوي دي. که چیرې دا هډوکي نه وای، په ډېر اسانۍ سره به دماغو ته یا مغزو ته زیان رسېدلی، او ډېری خلک به فلج وای، لیوانیان به وای، په ځان به نه پوهېدلی، یا به یې دماغ له لاسه ورکول، یا به حتی مړینه ډېره ژر رامنځته کېدلی. خو خدای تعالی دماغ په یوې ډېرې کلکې کوټې کې یا کوټه کې داخل ساتلی دي، چې دغه کوټه د هډوکو کوټه ده، او دې کوټې ته به مو برین باکس ویلی شو، د دماغو لپاره بکسه د هموارو هډوکو په واسطه جوړه شوې ده. یا د سینې قفس ګورئ، په داخل کې څومره مهم غړي شته دي، زړه څومره مهم غړی دی، سینې قفس یې پوښوي. که چیرې زړه سورای شي، ګورئ بهر طرف نه زړه په یو څه باندې لګیږي، سورای کیږي، نو په ډېرې اسانۍ سره یو کس ژوند بایللی شي. نه چې زړه ډېر بچ وي د ټکر یا اکسیډنټ پر مهال، یا په نورو حالاتو کې زړه ډېر ساتل شوی وي. علت همدا ده چې زړه د هډوکو په دننه کې خوندي ساتل شوی دی. یا سږي ګورئ، سږي که چیرې سږي په داسې ځای کې وای چې په هغې باندې زور راتللی، نو دا به په سم ډول د هوا څخه نه شوی ډکېدلی، یو کس به تنفسي ستونزې لرلی، یو کس به د تنفس ستونزې لرلی. خو خدای تعالی سږي په یو قفس کې ځای پر ځای کړی دي، او سږي د ټروما څخه ساتل کیږي، د ضربان څخه ساتل کیږي. نو هډوکي د بدن لپاره ډیر مهم دي. همدغه هډوکي په ځینو کسانو کې خرابیږي، په ماشومانو کې کچرې کمزورې شي کږیږي، ریکټس ناروغي رامنځته کیږي، په لویانو کې کچرې کې هډوکي کمزوري کیږي، نو په منځ کې خالیګاوې پکې پیدا کیږي، سفنجي ډوله کیږي، اوسټیو مالیشیا پیدا کیږي. د هډوکو لپاره مهم مواد همدغه کلسیم او فاسفورس دي. ویټامین ډي کوم رول لري؟ په هډوکو کې کلسیم ځای پر ځای کوي. که چیرې ویټامین ډي شته نه وي، په هډوکو کې کلسیم نه ځای پر ځای کیږي. د هډوکو له سیستم وروسته د انسان د بدن د عضلو سیستم په اړه غږیږم. دغه ټول هډوکي چې په انځورونو کې وینې، یو په یو زده کوو. په دې پروګرام کې چې څومره زده کوونکي زده کړه کوئ، دا ټول به انشاءالله د هډوکو په اړه سره پوهیږئ، لکه څه ډول چې د لوړو دورو زده کوونکي له موږ سره په دې برخه کې پوه شوي دي. د ټولو هډوکو اناټومي زده ده، موقعیت، نمونه، تر څنګ یې هغه جوینټونه چې جوړیږي، د هډوکو په اړه مفصل پوهیږي. د انسان د عضلو سیستم یا مسکولر سیستم، یوې عضلې ته مسل وایي، ډیرو عضلو ته مسلس وایي، خو مسکولر صفتی نوم، یعنی د عضلو اړوند سیستم، د عضلو اړوند. تاسو د انځور ګورئ، ګڼې عضلې ګورئ، مختلف عضلې ګورئ، د دغه ازالی د ازالتی سیستم برخه ده. مسکولر سیستم شپږ سوه نه دیرش ازالې شته دي. غټې غټې ازالې هم شته دي. تاسې ګورئ د ملا په برخه کې دا لټیسیمس ډورسای عضله ده، لکه کمربند چې پورته تړل شوی وي دواړو څنګونو ته، لټیسیمس ډورسای. او د پورته عضلې دغه تورې ته ورته شکل چې لري، لاندې تیره څوکه لري، دا ټراپیزیس عضله ده. ټراپیزیس د دې غاڼې نه پورته غاڼې نه رغلې لاندې د ملا منځنۍ برخې پورې رسیدلې ده. او د دې دواړو څنګونو ته لاندې دا لټیسیمس ډورسای عضلې دي. لاندې خواته ګلوټیل عضلې دي. لاندې د غرواتی ګلوټیل عضلې دي، غټې عضلې. او د مټ عضلې دا ډیلټایډ عضلې دي، په کوم کې چې د غوښې ستنو حل کیږي. د مټ په برخه کې دغه ډیلټایډ عضلې تاسو ګورئ. مختلف عضلې دي، برخیالیس مسل دي، ریکټس ابډومینس مسل دي، ډېرې مختلف عضلې دي. شپږ سوه نه دېرش عضلې دي. مهمې عضلې تاسو ټولو ته درخول کیږي په راتلونکو لوړو دورو کې. هغه عضلې چې ډېرې مهمې دي، لکه اوس یې ما نومونه یاد کړل، دا عضلې ټولې تاسو ته خول کیږي. دا د انسان د عضلو سیستم یا مسکولر سیستم دی. لږ مخکې ما وویل چې د دواړه سیستمونه ځینې وخت یو ځای ویل کیږي، مسکولو سکلیټل سیستم. راځي صفحه وړوئ. څلور څلوېښت صفحه ده د انسان د اندوکراین سیستم. اندوکراین سیستم، اندوکراین یو بل سیستم دی. په دې کې غدې وي. څه شی پکې وي؟ غدوات پکې وي. او دا غدې هورمونونه افرازوي. کومې غدې پکې وي؟ هغه غدې چې هورمونونه افرازوي. په ښي طرف کې اوله غده تایمس غده ده، د زړه سره نږدې غده ده. تایمس غده، ګورئ لیکل شوي، تایمس د زړه سره نږدې غده ده. څه ورته وایي؟ تایمس غده. بل د پښتورګو د پاسه اډرینل ګلینډ دي، د ژړ رنګ چې لري، ګورئ په ښي طرف کې لاندې راځم، اډرینل لیکل شوی دی. دغه ژړ شکل تاسو ګورئ، دا اډرینل غدې دي، اډرینل. او د اډرینل لاندې تاسو یو بل شکل وینئ، اووري یا تخمدانونه ګورئ، اووري یا تخمدانونه. چپ طرف ته راشئ، پورته خوا کې تایراید غده لیکل شوې ده. پتنګ ته ورته شکل لري، دوه لوبونه لري، د غاړې په برخه کې شته ده تایراید غده. دا هم د اندوکراین سیستم برخه ده. او د تایراید شاته کوچنی کوچنی دانې دي، نکتوي غدې دي، چې هغې ته پارا تایراید غدې وایي. بل لیور ګورئ، لیور، لیور یا ینه، دا هم غده ده، ځکه مختلف هورمونونه د ینه په واسطه جوړیږي. او بل پنکراس ګورئ، لاندې خوا کې پنکراس یا پنکریاس چې ورته وایي. پنکراس هم هورمونونه افرازوي، لکه ګلوکاګون هورمون، انسولین هورمون. ګورئ د انسان د اندوکراین سیستم او د هغې اړوند مختلف غړي، په ښي طرف کې تایمس، بیا اډرینل، بیا یوټیرس ته، البته اوورې دي د څنګونو کې دوه، هغې ته ورته جوړښتونه. اصلا دغه سپین رنګه جوړښتونه چې ما په تیرو پروګرامونو کې هم پرې خبرې کړې او لاندې هم شته دي، په لاندې انځور کې ګورئ، دغه سپین جوړښتونه چې اووریز ورته لیکل شوي دي، اصلا دغه هورمونونه افرازوي. پورته انځور کې په چپه خوا کې تایراید غده مو پیژندله، لیور یا ینه، او پنکراس. د دې ټولو په اړه ډېر مفصل انشاءالله پوهیږو، خو که په یو وار ټول درسونه راوړو بیا درته سختیږي، ورو ورو باید تاسو ورسره بلد شئ. لاندې انځور د انسان د تکثري سیستم اړوند دی، ریپروډکټیو سیستم. د انسان تکثري سیستم یا ریپروډکټیو سیستم، ریپروډکټیو سیستم کوم ډول سیستم دی؟ ریپروډکټیو سیستم هغه سیستم دی چې د هغې په واسطه راتلونکی نسل رامنځته کیدلی شي. تکثري سیستم هم ورته وایي. په دې انځور کې تاسو ته د فیمیل ریپروډکټیو سیستم په اړه خبرې شوې دي، د دې معلومات درکړل شوي دي. دغه سپین جوړښتونه وګورئ، پورته ورته لیکل شوی اوواریز د اووارې د تخمدانونه چې ورته وایي، او دې اوورې ته پایپونه تللی دي چې دې ته فالوپیان ټیوبس ویل کیږي. فالوپیان ټیوبس دغه پایپونه د فالوپیان ټیوبس دي، او دا پایپونه چې د کوم ځای نه شروع دي، دا یو ټیراس دی راهم چې ورته وایي، د غټه برخه منځنۍ برخه دا یو ټیراس دی. د یوټیرس لاندې خولې ته سرویکس وایي، چپ طرف ته ورته لیکل شوی سرویکس، او د سرویکس تر ټولو بهر طرف ته یو بل پایپ ډوله جوړښت دی چې هغې ته وجاینا وایي. دغه تر ټولو بهر طرف ته جوړښت دی، د ته به څه وایي؟ وجاینا. بیا یې وایم، فالوپیان ټیوبس پورته لیکل شوی دی، تر ټولو پورته ګورئ فالوپیان ټیوبس لیکل شوی دی، دوه پایپونه دي. بیا د هغې نه لاندې اوواریز دي، تخمدانونه دي سپین رنګ کې، په دې کې تخمې پخېږي په هرو 28 ورځو کې. بیا یو ټیراس یا راهم لیکل شوی دی، د راهم نه لاندې په چپ طرف کې ګورئ سرویکس، دې برخې ته د راهم غاړه وایي سرویکس، او لاندې خواته تر ټولو بهر طرف ته برخه دا ویجاینا برخه ده. ویجاینا د تر ټولو بهر طرف ته برخه ده. ښي طرف ته ګورئ یو بله کلمه فیمبریا لیکل شوی. فیمبریا داسې ګوتو ته ورته جوړښتونه دي، د دې فالوپیان ټیوبس په سرونو کې ګوتې ته ورته جوړښتونه دي. د دې وظیفه دا ده چې کله چې اوور یا تخمدانونه تخمه جوړه کړي، دغه هګۍ جوړې کړي، دغه هګۍ نو فیمبریا په واسطه رانیول کیږي، یعنی داسې د ګوتو ته ورته شکل دی، د هغې په واسطه رانیول کیږي. بیا فالوپیان ټیوب ته ځي، دلته سپرمونه هم ورته راځي، الکاح تر سره کیږي، بیا رحم ته راځي، په رحم کې ځای پر ځای کیږي، او زیګوټ جوړیږي، ورو ورو ماشوم رامنځته کیږي. فیمبریا ګوتو ته ورته جوړښتونه دي، د دې اوورې نه یا تخمدان نه هګۍ رانیسي، دا هګۍ په دغه فالوپیان ټیوب کې مخکې را روانه وي، د فالوپیان ټیوب آزاد برخه ده چې کله را ورسیږي دلته الکاح صورت نیسي، کچیر سپرم ورته ورسیږي. دا و د انسان تکثري سیستم، خصوصا د فیمیل یا د ښځیناو تکثري سیستم. په راتلونکي 45 صفحه کې د انسان دفاعي سیستم یا ډیفنس سیستم، تاسو ګورئ یو کس ولاړ دی، میکروبونه یا ویروسونه د هغې لپاره یوه دفاع ترسره کوي، نه پرېږدي چې میکروبونه بدن ته داخل شي. نو انسان کې داسې سیستم شته دی چې دغه میکروبونه بدن ته نه پرېږدي. لومړی په پوستکي کې داسې خواص شته دی چې میکروبونه بدن ته نه پرېږدي. ګورئ د پوستکي مخ د تیزابي غوندې وي، مالګین غوندې وي، او په مالګین محیط کې بیا بکټریاوې ښه وده نه شي کولی، تر څو بهر محیط نه بکټریا راشي په پوستکي پورې ونښلي او بیا بدن ته داخله شي. همدغه ډول په پوستکي کې مکروفاژي حجرات شته دي، لنګرهانس حجرات. همدا ډول کله چې وینې ته یو میکروب رسیږي، په وینه کې مختلف دفاعي حجرات یا غیبیا نه پرېږدي، هلته انټي باډي وي هغه نه پرېږدي، او کله چې دا حالت صورت نیسي بدن تودوخه لوړوي، تبه رامنځته کیږي، تر څو په ګرمه تودوخه کې بکټریاوې له منځه لاړې شي. دا ټول دفاعي سیستم دی، دا ټول ډیفنس سیستم دی، دفاعي سیستم دی، په دې کې مختلف حجرات رول لري. ښه، نو لاندې د طبي زده کړو د مطالعې انځور، د طب د زده کړې د مطالعې یو انځور دی، او دغه انځور مې د محصلۍ په دوره کې اخیستی دی. کله چې د طب پوهنځي محصل وم، همدغه انځور مې اخیستی دی، د دې په خاطر مو را اخیستی دی چې دغه د اناټومۍ کتاب سنیل اناټومي ده، او د پورته چپ طرف کې د دې کمپیوټر په چپ طرف کې د ته اطلس ویل کیږي. اطلس دغه ځانګړي کتابونه دي چې په دې کې مختلف انځورونه راوړل شوي وي، بیا د هغې شکلونو یا د انځورونو لپاره نومونه شوي وي چې فرضاً دا هډوکی دا نومیږي، دا عضله دا نومیږي، د دماغو دې برخې ته دغه نوم کاریږي، او هماهاله همدغه څه په کمپیوټر کې په 3D موډل کې شته دي. په دې ښي طرف کې د نوټ لپاره کتابچه ده، ما همیش لپاره نوټونه اخیستي دي، یعنی کله مې چې درس ویلو نوټ مې ځان ته برابر کړی دی. دغه انځور یوازې د انګیزې په خاطر دی، د هڅونه لپاره دی، د دې په خاطر چې تاسو هم وهڅیږئ د مطالعې لپاره ښه پلان ونیسئ، مطالعه لپاره کای امکان لري مېز تر لاسه کړې مېز واخلای د مطالعه لپاره امکان کلري خا کتابچه برابر کړې هغه نوټونه یادښت کړې یا کچر امکان لري کمپیوټر واخلای ترڅو مهم ویډیو درسونه پکې تعقیب کړئ. خنو په دې سره اناټومي هم پای ته ورسیده او د اناټومۍ د پای ته رسیده سره سم د اناټومۍ اړوند درس انزور مې درته ډالای کړ. د په خاطر مو درته ډالای کړ چې تاسو به ستړي شوي وئ او سنت سبای تاسو وهڅول شئ. راتلونکي درس کې طبي اصطلاحاتو برخه شروع کیږي. طبی اصطلاحات یا میډیکل ټرمینالوژي تر ټولو مهم بحث ته یا څنګه ده او زه مطمئن یم چې دغه برخه به تاسو سره ډیره ښه زده کوئ. د طبي زده کړې روان درسونه ګورئ. داسې یو سیستم دی چې کله چې یو مضمون بشپړیږي بیا بل راځي بیا بل راځي. هر مضمون چې پای ته رسیږي بیا بل چې کله راځي زده کوونکي ځانونه خپله نوي کوي، هڅه کوي چې بیرته ځان نوی کړي. ووایي ځان سره چې د طبي اصلاحات خو یو هم نه پرېږدم، دا ټول زده کوم. کله چې دا پای ته رسیږي بیا فارماکالوژي راځي، بیا وایي چې اوس فارماکالوژي هم ښه زده کوم. یعنی په دې کې یو کس نوی کیږي، یو زده کوونکی نوی کیږي. راځي اوس حاضري ورکړې. نن ورځ 28مه درسي خپرونه ده. د 28مه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د بی توری ما انتخاب کړی دی. کوم توری؟ بی توری. اے بی دوهمه دایره. 28 شمیره د سکین په کارتونو کې پیدا کړی، دوهمه دایره توره کړی. تر بل درسي پروګرام ته اجازه راکړئ. تاسو په لویو مهربانه خدای سپاره علامه مل شه.
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل میډیکل
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا